سلامونه او ستړي مسی وخت د ګرمي بولس په جیسوین د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې د نفسات خبرونو په یو بل خبرګړي کې مزاحمت وکړ. کاکل علیکم چې له درو ټول خوشاله یاست. د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او خو په پیل کې به پوروار کاکل ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه بیان کړي. د مهم خبرونو سره ټکي. د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازار د دوکانونو مالکانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی له سلام مشورې پرته د بیا رغونې کارونه نه کړي. د افغانستان د اروزګان والی وایي ډېر ژر به هغه سیمه له طالبانو د پاکولو لپاره چڼیز عملیات پیل کړي او امریکا او روس د دې لپاره پر یو پلان سره سلا سوي دي چې په شام کې یو نوی اوربان رامنځته کړي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازار د دوکانونو مالکانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی له سلام مشورې پرته د بیا رغونې کارونه نه کوي. دوی وایي که حکومت په خپل سر دا دوکانونه جوړ کړي نو دا به هلته د ولس ترمنځ د شخړو او جګړو سبب سي. په میرانشاه کې د یو شمېر دوکانونو مالک محسن داوړ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د شمالي وزیرستان کاروباریانو په پېښور کې هم د خبري غونډې له لارې له حکومت هم دا غوښتنه کړې وه چې د دوکانونو پر جوړولو دې له دوی سره سلا مشوره وسي. د پاکستان حکومت هلته د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې غځولې ده. دا پریکړه د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د کابینې غونډې کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې افغان کډوال زموږ میلمانه دي او کله به هم هیڅ چاته اجازه ور نه کړي چې هغوی وځوروي. د وزیر اعظم وینا وه چې د افغان کډوالو ستنولو منصوبه به داسې جوړوي چې د پولو دواړو غاړو ته اوسېدونکو وګړو ذهنونو کې یو منفي تاثر رانسي. وزیر اعظم د سفران وزیر او د قومي ګوندونو د مشرانو ته هدایت کړي چې د افغان کډوالو د مسلو په اړه دي د هغوی له چارواکو سره وګوري. دا لغه وروسته ده چې څو ورځې وړاندې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو پښتنو مشرانو په اسلام آباد کې تر غونډه وروسته د پاکستان له حکومت دا غوښتنه کړې وه. په عین حال کې د افغان کډوالو له پاکستانه خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ دوام لري. د خیبر پښتونخوا په پېښور او صوابۍ کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې نامعلومه وسلوالو بیګا د پولیسو یو عسکر په ډزو وژلې. په بل پېښه کې په صوابۍ کې یو پولیس ټپي شوی دی خو د پولیسو په وینا دوی په ځوابي برید کې دوه برید کوونکي وژلې دي. د افغانستان د اروزګان والی وایي ډېر ژر به هغه سیمه له وسلوالو طالبانو د پاکولو لپاره چڼیز عملیات پیل کړي. محمد نذیر خروټي بیګا مشال راډیو ته وویل ترین کوټ ته نږدې په ځینو برخو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. محمد نذیر خروټي په دې جګړو کې د مرګ ژوبلې په اړه وویل دی وای هغه بیلابیل خبرونه چې موږ له امنیتي برخې ترلاسه کړي دي په دې کې یو دیرش کسان ټپي سوي او شپږ شهیدان سوي دي او د دشمن مرګ ژوبله تر سلو اوښتی ده. طالبانو له څو ورځو راهیسې په روانه دې جګړه کې تر اوسه د خپل زیان په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د ماین په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی نن مشال رادیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شپږ بجې د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د یو دکان مخې ته شوی ده. خوګیانی وویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوي دي او چا تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. امریکا او روس د دې لپاره پر یو پلان سره سلا سوي دي چې په شام کې یو نوی اوربند رامنځته کړي او د سولې د پروسې بنیاد کښېږدي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جنیوا کې د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره تر خبرو اترو وروسته د جمعې په ورځ ناوخته کړې ده. جان کیری وویل دی باور لري چې که ټولو غاړو په وفادارۍ دا اوربند وکړ نو په شام کې به جګړه ودرېږي او دا به د بدلون لپاره یو مهم پړاو وګرځي. نوموړي وویل امریکا او روس یو داسې پلان اعلانوي کوم چې هیله ده په شام کې تشدد کم کړي، مشکلات آسان کړي او د امن او سیاسي واک انتقال لپاره به د خبرو اترو پروسې بیا پیل ته لاره هواره کړي. جانکیری زیاته کړې چې روس دا توان لري چې د شام پر ولسمشر بشار الاسد فشار واچوي چې د امن لپاره د خبرو اترو میز ته راسي. دا اوربند به د سپتمبر د 12مې له لمر پرېوتو سره پیل سي. نوموړي دا هم وویل چې که چیرې دې اوربند یوه اونۍ دوام وکړ نو امریکا او روس به په ګډه القاعده سره د تړلي ډلې النصر او داعش پر ضد د عملیاتو تیاری وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د اټومي بم ازموینې غندنه کړې او د دې هیواد پر ضد د نویو بندیزونو په ګډون د جدي ګامونو پورته کولو په اړه بحث پیل کړی دی. د امنیت شورا د شمالي کوریا د 15مې او تر ټولو زورورې اټومي چاودنې د غندلو لپاره دا بیان له هغه وروسته ورکړی چې امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د یادې شورا د غونډې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د غونډې څخه وړاندې وویل شمالي کوریا په دې لټه کې ده چې د اټمي وسلو په وسیله سیمه او نړۍ یرغمال کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د شمالي کوریا دا کړنه د ملګرو ملتونو له قراردادونو څرګند سرغړونه ده او دا هیواد د په وینا اراده نه لري چې د نړیوالې ټولنې یو ذمهوار غړی سي. د خبرونو پای
خبرنامو له بوریوال کاکړه واوریدل. پروانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لارلای شي. د شمالي وزیرستان خلک وایي د بنو چارواکو وزیرستان ته د څارو په وړلو ټکس لګولی چې دا دوی ته د منلو وړ نه دی.
قربانې دې پورا دمره پیسې سجا مکړې دي چې میر عید دې پورا زناور وخلی او الله پاک امیر باندې دغه بانی ډی سی ظلم کړلو چې ایس دویم پرمټ امیر دې پورا چې کیم دکنه ولګاو.
اول ته د شمالي وزیرستان ځایي خلک غوښتنه کوي چې د بازار په جوړولو کې دوی په اعتماد کې وخت سسي خوتاوان سوي څومره دي.
مالکان وایي چې کم تر اتلا کا روپی د دکان د جوړولو خرچه اوګاڼو نو شپاړس اربا روپۍ چې د نرلي د میرانشاه د دکانونو نقصان صرف د تعمیر شوی دی.
په کوټه کې په وکیلانو سوي برید کې د زخمي سوي ملکان الله ایډوکیټ حال درکو چې دوه ځله له ځان مرګې بې د ژوندی راوتې دواړه حملې په یوه ورځ سوي. په کومه ورځ چې دوهمه چاودنه کېدله د په سهار اخبار ولوستی چې په کې د تېرې حملې کې د وژل سوي دوست تصویرې ولیدی نو څه سوچ وکړ. یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال خریدو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د بنو چارواکو د قربانیو په څارویو وزیرستان ته په وړو ټکس لګولې دي چې دا له دوی سره زیاتوب دی. دا خلک وایي وار له مخه د شمالي وزیرستان چارواکو ته ټکس ورکوي. دوی ګواښ کوي چې که دا حکم بیرته وانخیستل سو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دوی وایي د قربانې نه یې محروموي او دوه ځله پرمړ چرته هم په یوه ایجنسی کې نشته. دوی د بنو پریس کلب مخې ته لاریون هم وکړو او وایي که دغه ظلم بند نه کړي نو د ډیپټي کمیشنر بنو خلاف به په سړکونو وځي. پیر اکل زمان وایي دوی د اول نه ځپل شوي چې نور دې نه ځورول کیږي.
ټول دنیا ته پاته ده چې وزیرستان خلک ضرب اعظم والی دي. معاشي لحاظ یې بالکل یقین ده ختم شوه ده. د عید قربانۍ د پوره دمره پیسې جمع کړي دي چې میر عید د پوره زناور وخلی او الله پاک امیر باندې دغه بانی ډی سی ظلم کړلو چې ایس دویم پرمټ امیر د پوره چکیم ده کنه ولګاو.
ملک امیر نواب وایي اختر لپاره ساروی نشي اخستی چې ډیپټي کمیشنر بنو ور باندې نوې پرمټ لګولې او په سار وو وړلو یې پابندی لگاولې.
عید پر خلک دناور وخلی بانی تلوټ سی
مخشه جکیم پورتیکلای پرمټ و اخو امیدوار کو هر ڈی سی بانی جکیم دا بل پرمټ پلاګه ولا دا دا ساو یو تایدا د خبره نسخت مزمات کی دا ډیر ظلم دا څنګه د عید پر قربانی خلق دناور وخلی او تا دې جکیم نه کنه دناور بندوي یا پیسې ونه وخله دا خبره پرېر دی و داس ما کی او کچیر ته داس نه ونه کړل دا نرط درستان خلق په ټول روډ تروزی و احتجاج به وکړو
په دې اړه مو چکلا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه سره تماس ونیو نو دوی وویل د ایجنسی په سطح یو پرمټ وي چې شمالي وزیرستان انتظامیه خلکو ته لبنو تر وزیرستانه پورې ورکوي او ډیپټي کمشنر بنو چې ور باندې ډبل پرمټ لګوي نو دغه هیڅ قانوني جواز نه لري. دوی دغه ته د غونډه ټیکس نامه ورکړه. مشال ریډیو په بنو میران شاه سړک فارسی ما کې په چک پوسټونو باندې تعینات عملی نه چکل او پوښتل نو دوی د ډیپټي کمشنر بنو په لیکلي شکل کې حکم نامه وښودله چې ورته یې امر کړی چې وزیرستان ته که یو ګاډی هم د څارو اوړه چینی یا تعمیراتي سیزونو بغیر د پرمټ یا ټیکس نه تیر شو نو د دوی خلاف به کاروایی کوي. نو د دوی په وینا مجبوره دي چې دغه د وزیرستان خلکو نه دویم پرمټ په نیم قبایلي سیمو حدودو کې واخلي. د دغه پوښتنې لپاره مو د بنو ډیپټي کمشنر سره هم په بیا بیا د رابطې کولو هڅه وکړه خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته بیا د میرعلي او میرشا په بازارونو کې دکانداران وایي د اربونو روپۍ سامانونه یې په پوځي عملیاتو کې تباه سوي دي او کاروبارونه یې نسته. دوی وایي اوس حکومت دوی دکانونه په خپله خوښه جوړوي او له دوی پوښتنه نه کوي. دغه کاروباریانو پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کړې ده چې تفصیلي اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازارونه چې په پوځي عملیاتو کې وران شوي د دوکانونو مالکان یوایي که یو خوا د دوی د اربونو روپو تاوان شوي نو بل خوا حکومت له دوی څخه د تپوس پوښتنې بغیر په خپل سر د دوی دوکانونه جوړوي. محسن دوړ پرون په اسلام آباد کې تر خبري غونډې وروسته مشال ډیو ته وویل چې په میرانشاه بازار کې د دوی یو شمیر دوکانونه وو چې په پوځي عملیاتو کې وران شول. وسی حکومت په جوړولو لاس پورې کړی خو له دوی یې هیڅ پوښتنه نه ده کړې. نوموړی وایي که حکومت د دوی پر ځمکه مارکیټ جوړ کړي او بیا یې بل چاته ورکړي نو ضرور به د دوی له هغه تن سره بدی جوړیږي.
د ټولو نه مهمه خبر دا ده چې وزیرستان ته د خانګنجي نه جوړیږي ځکه چې ما په خبره کې ته مارکیټ جوړ کړي سبا یې بل چاته تقلید ورکوي نو زه نه پوهېدم مخه په زور ملم. نو دا یو اون ګوینګ سلسله به شروع وي دا دښمنه به نه ختمیږي او مونږ ته خدای یو ډېر کوشش کاری د ریاست طرف نه دی او مې د کومه وان چې نوم یې نه خپل د سامان ټول الته یورو اوس زمونږ په مخ باندې مخې کړه.
محسن زیاتوی حکومت په تیر وختونو کې له دوی سره ژمنه کړې وه چې دوکانونه به یې د دوی په خوخه جوړوي خو اوس چې وخت راغی نو له دوی هیڅ پوښتنه نه کوي. همدارا څرګندونې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان داوړ هم کوي. نو موړه وایي چې د شمالي وزیرستان خلک د حکومت لخوا د مارکیټونو په جوړولو خوشاله نه دي
او خلک چې دي خلک ځکه په دې باندې خوشاله نه دي چې خلکو جهادونه دي په بازار کې. حکومت دا وایي چې دا به مونږ جوړو او په خپل نقشه باندې به جوړو ورسره دا دي چې ټکادار به مونږ وي د جوړولو چې کومه طریقه ده هغه به مونږ وي خلکو ته به بیا وروسته چې دوکانونه ورکوو. خو په هغې کې دا مسله ده چې اوس یو سړی په مارکیټ کې کم ځای وي حکومت چې کومه نقشه ورکوي په هغې په مطابق کېدای شي چې هغه ځای چې دی په پارک کې راشي حکومت خو پارکونه جوړوي میرعلي میرانشاه کې.
احسان داوړ زیاتوي د میرانشاه او میرعلي بازارونو له ړنګولو څخه د کاروباریانو د اربونو روپو تاوانونه شوي. دا وړوای په یادو دوانو بازارونو کې شاوخوا نول زره دوکانونه وو او د هر یو دوکان قیمت په لکونو کې وو.
د چکن د مارکیټ مالکان دي دوی وایي چې کومګ صرف 8000 روپۍ د دوکان دی جوړول خرچا وګڼو نو 14000 روپۍ چې د میرلي د میرانشاه د دوکانونو نقصان صرف د تعمیر شوه دي. دا چې دوکانونه وی چې د یو دوکان په کرورونو کې سامان پکې پروت وو په میرانشاه کې یو دکاندار ما ته دا خبره کوله چې مونږ په یو هفته کې د پنجاب سره د 40 کروڑ د 40 کروڑ روپۍ د کپړې کاروبار کوو بزنس کوو چې کوم د افغانستان د مخې نه به سامان راتلو. میرانشاه میرلي مارکیټونه خو ټول د افغانستان سره په بزنس باندې ډېر آباد دي.
محسن دوڑ وای که حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړو نو دوی به په احتجاجونو لاس پوری کړي. موږ هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
دا اسرار علم مومنت. پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د درې نورو میاشتو لپاره یعنی د 2018 کال تر مارچ پورې غځولې ده. تر دې مخکې د جون په میاشت کې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د افغان کډوالو د مهاجرت کارډونه یې د روان میلادي کال تر پایه پورې غځولې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د جولای د میاشتې راهیسې تر 300 زیات افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. په دې اړه اجملاند رپورټ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې رپورټونه وایي له پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو بهیر چټک شوی. پاکستاني چارواکو د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د کارتونو د غځولو اعلان کړی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د کابینې په غونډه کې په دې اړه پریکړه کړې. پاکستانی چارواکي دا اعلان په داسې حال کې کوي چې رپورټونه وایي په پاکستان کې لیوي ورځې بلې ته پر افغان کډوالو فشار زیاتېږي سو تر پخوانۍ ټاکلې مودې مخکې چې د روان کال د ډسمبر میاشتواله د هیواد څخه ووزي. خو د پاکستان د حکومت په نوي اعلامیه کې د دې هیواد د صدر اعظم نواز شریف له خولې ویل شوي افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي او د دوی د خوندیتوب د باوري کولو لپاره په پاکستان کې د دوی د استوګنې موده درې میاشتې نور هم تمدید کړي. پاین هل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری د پنځشنبه په ورځ ویل د روان کال د جولای د میاشتې راهیسې له پاکستان څخه تر 300 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته په دوو میاشتو کې افغانستان ته په دې شمېر د کډوالو ستنېدل تر ټولو لوړه شمېره ګڼل کیږي. د پېښور له خاره بهر د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ د بیرته ستنېدونکو د مرکز ویان قیصر خان افریدي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ډېر کډوال د جولای او اګست په میاشتو کې افغانستان ته ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو د معلوماتو له مخې تر دې مخکې په شپږو میاشتو کې یوازې 100 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی حاجي رحمدین د بغلان ولایت ته تللی څو دې ولایت ته د یو شمېر بغلاني کډوالو د ستنېدو وضعیت وڅېړي. نوموړي دغلته په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان له سفیر سره د دې کډوالو د ستنېدو په اړه خبرې کړي.
رافته بودیم به سفیر صاحب دوسیې پیشنهاد برش کړیم.
حاجي رحمدین وایي سفیر صاحب ته ورغلی وو دوه درې وړاندیزونه مو ورته وکړل. ورته مو ویل غواړو چې خپل بای وطن ته ولاړ شو. دا مو هم ورته ویل چې زموږ شمېر زیات دی نو غواړو چې ملګرو ملتونو اداره دې زموږ رجستریشن په همدې ځای کې وکړي. څو ډېر انتظار را باندې تیر نه کړي. له لوی اختر وروسته که خدای کول وطن ته راسو هغه را سره ومنلو مونږ راغلو څو خپل ځای نه وکړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو وروستۍ ستونزې د پولیسو لخوا ځورونې او نه خوندیتوب ښایي د دې سبب شوی وي چې خپل وطن ته یې د ستنېدو بهیر چټک شي. د اداره وایي افغان کډوال په پاکستان کې د خپل راتلونکي په اړه په زیاتېدونکې توګه اندېښمن دي. بیرته ستنېدونکو کډوالو ته د ملګرو ملتونو د مرستې زیاتېدل چې له $200 څخه 400 ته پورته شوي او د افغان حکومت لخوا د کډوالو هڅول چې خپل وطن ته ستانه شي هم له هغه سببونو څخه دي چې افغانستان ته یې د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر زیات کړی دی.
دا اجمل انت لکه څنګه چې په رپورت کې واوریدل د کډوالو افغانستان ته تګ زیات شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان ولسمشر ځانګړی استازي افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال هم وایي افغان کډوال هم تر پخوا زیات لیواله دي چې خپل هیواد ته ستانه سي. افغان سفیر عمر زاخلوال سره د مشال ریډیو افغان څنګه خبريال بارکوال میاخیل ورکه کړې ورځه پوښتنه دي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال په پاتې قانون موده کې کولای شي چې ستانه شي.
څه شی چې د پاکستان د حکومت غوښتنه ده چې منطقي غوښتنه ده چې د مهاجرو د تګ لپاره باید چې زمينه برابر شي او بیرته لاړ شي. زه خپل هم دې طرفدار یم چې هغه مهاجر چې وکول شي باید وګرځي. ما تیره میاشت د دوی سره یو جرګه درلوده په اسلام آباد کې چې د مهاجرو نمائندګانو سپینګیرو. ما په دوی باندې غږ وکړ چې هغه چې آماده دي په افغانستان کې به ډېر تبن تشویشونه بلري، امنیت نه هم تشویش لري، د بیکارۍ نه هم تشویش لري، د نورو ستونزو نه هم دوی په تشویش کې اوسي. اگر هغه څوک چې آماده دي باید چې بیرته وګرځي. خدای چې مهاجر دي خبره تلبیک ویلې دي. مهاجر مثلا څو میاشتې مخکې چې به ډېر کم ګرځېد، نن د میاشتې په حدود 50,000 شپږ تر 70,000 مهاجر خپل وطن ته بیرته ګرځي. دا لړۍ که دوام ممکن نه دسی وایې چې راتلونکي دوه کلو دوه نیمو کلو کې یا دوه کلو نه کمترو کې به موږ ټول مهاجر یا اکثریت مهاجر به بیرته وګرځي.
ډیر داسې افغانان مو دلته په کوټه کې لیدلي چې دوی د یو این ایچ سی آر له لارې افغانستان ته ستانه شوي وو، خو وایي چې هلته یې مځکې او روزګار نه درلود او یا یې په خپل ولایت کې هلته امنیت نه و، نو بیرته دلته پاکستان ته راستانه شول. آیا افغان حکومت د دغو ستنېدونکو افغانانو د کار روزګار یا د مځکو غم نه خوري که څنګه؟
مونږ تشویق واقعا دا دی چې مونږ تشویق د مهاجر دپاره چې بیرته وطن ته وګرځي تشویق یې کم و. د مهاجر ګرځېدل مونږ یوازې یو د انساني خواخوږۍ مسله نه وینو. د مهاجر د تګ سره په افغانستان کې امنیت بهترېدی شي، د دوی سره د افغانستان اقتصاد بهترېدی شي، د مهاجر د تګ سره بیرته سیاسي استقرار تحکیمېدی شي. مونږ مهاجر د افغانستان یو سرمایه بولو، د اوبو بارې نه بولو، او په هغه دید باندې توقع لرو چې دوی بیرته وګرځي. په دې معنی نه چې دلته زموږ ژوند تریخ شوی، نه، په یو ښه خاطره باید وګرځي. دلته 15 کاله 30 کاله مهاجرو تیر کړي، اکثریت یې مثبته خاطره ده چې موږ شکرګزار یو د پاکستان د خلکو څخه. نن که فشار به مهاجر باندې راځي د خلکو د خوا نه دی، مثلا د پولیسو د خوا دی. زه په نږدې راتلونکي کې د مهاجرو د سپینګیرو یو لویه ډله کابل ته بوزم. مهاجر حقوق لري، هلته د حکومت نه غوښتنه به نه کوي، هغې نه به تقاضا کوي چې څه باید ورته وکړي. په نهایت کې حکومت هر څه کولی هم نشي، ورته خپل محدودیتونه به لري، مګر ډېر داسې څه دي چې تروسه نه دي کړي چې کولی شي. د سرپناه مسله، مهاجر یو ټوټه ځمکې ته ضرورت لري چې په یو ځای کې دوی خپله خیمه ووهي، په یو ځای کې د هغې څخه دیوال را چاپېر کړي چې هغې ته خپل کور ووهي، آبادي د هغې پخپله کوي. په هماغه شکل چې دلته راغله دې خواته او دښتې مهاجرو ته ورکول شو، دښتې آبادې کړي. مهاجر اماده دي چې بیرته وګرځي افغانستان کې، د افغانستان دښتې آبادې کړي.
دا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیدوال چې له بارکوال میخیل سره خبرې کولې. په تورخم د اسنادو په اړه د سختې له وجې دوه طرفه تجارت هم متاثره شوی دی او بلخوا واړه واړه کاروباریان هم اغیزمن شوی دي. د خبرې ایجنسۍ ځای خلک او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت خلک غوښتنه کوي باید له دوی سره په تګ راتګ کې نرمي وسي او متبادل په توګه دي ورته د راهداري کارډونه ورکړل شي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د پولي د انتظام د پالیسۍ له کبله کې یو خوا د لوی کچې تجارت باندې اثر شوی، نو بل خوا ورسره په تورخم کې واړه کاروبارونه او خوراکي توکي خرڅونکي کسان هم متاثره شوي دي. اید محمد چې په تورخم کې د تنور روټۍ خرڅوي د خپل اوسني حالت په اړه مشال ریډیو ته وایي:
مخکې مو تقریبا 3 بورې پخولې، اوس چې 3 بورې راغلي هم
او د لوړګي سفیر خان چې په تورخم کې ریسټوران چلوي وایي:
اوس دا سالات چې مخکې به هم لس دیږي کړو، اوس دا درې دیږي کړو، هم کم کم چې هغه شاګرد هم ځان سره نشي ساتلی په دی کې، نو دغه سالات دي 4000 3000 بره نه به خلک هم دلته به زمونږ خو د ټوډیانو د دغه سرک موټرو والا سره پوه شو.
او یو افغان وګړي سردار علي چې په پاسپورټ او ویزه په تورخم پوله پاکستان ترا داخل شوی وای:
به چې چا سره دغه د پاسپورت داخل شانی کی کنه، چا سره پاسپورت نه نغ به حقیقت نشي را پوري وته. ما سره دغه د پاسپورت وو وس را دلته څو دغه مو د مرستیم وو غیب سره لنه.
یا د دی وی چې پاکستانی چارواکو د جون اول نیټه نه په تورخم کې سختی شروع کړي او افغان وګړو لپاره د پاسپورت او ویزه شرط یې خیدای او د بغیر سفری اسناد وي پاکستان ته نه راپریږدي. او دی وای چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ ځایي خلک او د پولې دواړو غاړو ته میشت قبایل وایي چې باید دوی سره دې په تګ راتګ کې نرمي وکړی شي او د متبادل په توګه دې د راهداري کارډ سهولت ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
په پېښور کې مشتاوان کډوال وایي د پی او آر یا رېجستریشن کارډونو د مدوي خدمتو راوچی د پېښور یونیورسيټي څخه د خپل تعلیمي اسنادو په تصدیق کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د پوهنتون له چارواکو کومک غوښتي خو هغوی بیا دریز لري چې د رېجستریشن کارډونه د دوی د وس کار نه دی. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د افغان سکونکو د اتحادیې مشر شاکر الله مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د رجسټریشن کارډونو موده نه غځېدو له وجې افغان سکونکو ته تعلیمي اسناد ترلاسه کولو کې مشکلات دي. دوی وویل چې دا مسله نه صرف د یونیورسټۍ په کچ بلکې د پرایویټ سکولونو په سطح هم روچته شوې ده. د په وینا چې په رجسټریشن کارډونو کې که درې میاشتې موده وغځول شي نو مسله هوارېدای شي.
تېر کال د کارډونو میعاد ختم شلو او د هغه نه پس د پاکستان حکومت یونیسیار او د افغانستان حکومت په ګډه کارډونه شپږ میاشتې لپاره تمدید کړه. اوس دغه مسلې را پیدا شوي، یو طرف ته دغه کارډ کې ایکسپایری ډیټ چې دغه ختم شوی دی او بل طرف ته نوټیفیکیشن جاري کړل شوی و چې دغه کارډونه به تر شپږو میاشتو پورې نور هم د اعتبار وړ وي. خو په دې اخره کې دغه درې څلور میاشتې داسې پاتې دي چې په هغې سره د ستونزې جوړې شوي دي د محصلینو دپاره.
یو بل افغان زده کوونکی ابراهیم ساسی وایي د افغان زده کوونکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده، باید چې دا مسله د پېښور پوهنتون چارواکي هواره کړي.
مشکل د دوی د پی یو آر کارډ دی وجه ده چې ورته وایي هغه ایکسپایر دی، د نور ویلډ نه دی. یو ورته وایي چې تاسو پاسپورټ راوړئ، دوی خو افغان ریفیوجی نو په پاسپورټ دلته یا په ویزه نه اوسېږي.
د ذکر ده په دې وروستو کې هم د افغان کډوالو مشرانو د پریس کانفرنس له لارې د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر نه غوښتنه کړې وه چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړی شي او د پی او آر یا رجسټریشن کارډونو په لړ کې دي زده کوونکو ته سهولت ورکړی شي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د پېښور پوهنتون د مطبوعاتو د څانګې ویان اختر امین سره رابطه وکړه نو دغه وینا وه چې اوس به افغان زده کوونکو لپاره د رجسټریشن کارډ لرل لازمي وي. هر کال پېښور پوهنتون کې به مخصوص سیټونو اوه سلویښت افغان زده کوونکي راځي او د دې نه علاوه په آزاد سیټونو هم افغان زده کوونکو ته داخلې ورکړی کیږي.
له پاکستان د سنیدونکو افغان کډوالو سره د ولسی مرستو د جلبولو په خاطر په جلال آباد ښار کې د خپل وطن ګل وطن تر نامه لاندې یو انځوري نندارتون جوړ شو چې په کې ګڼ شمېر مدني فعالانو سربېره په کې یو شمېر سوداګرو هم برخه واخیسته. سوداګرو ژمنه وکړه چې سنیدونکو کډوالو سره به هر راز مرستې وکړي. تفصیل بازو مداوی درکوي.
دغه انزوریز نندارتون مدني فعال او وتلي انزورګر عبدالله رباب د پنځشنبه په ورځ جوړ کړی و چې په انزورونو کې د افغان کډوالو د راستنېدو حالتونه ښودلي وو. نوموړی وایي چې د انزوریز نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د افغان سوداګرو پام د راستنېدونکو کډوالو سره مرستو ته راجل کړي.
هدف دا دی چې کله خلک کله په تورخم راوړي، یو انساني همدردۍ د مخینه، د افغانیت د مخینه، د اسلامیت د مخینه، د هر شي د مخینه چې یو څوک اوبه ورکړي، یو څوک کمپله ورکړي، یو څوک جامې ورکړي، یو قدردانۍ وشي چې یو څوک خپل وطن ته راستنېږي، هغې په دې پوه شي چې ولا دا زموږ وطن دی، ته ګوره خلک مونږ سره مینه کوي. دویم، موږ د پاکستان حکومت ته د خپل ولس ته دغه غبرګون یا د مرستې د لارې دا پیغام ورکړو چې یاره دلته ولس چې دی
لدغه نندارتون څخه د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم لیدنه وکړه. نوموړي په سوداګرو غږ وکړ چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره کافی مرستې وکړي.
نو جناب ډاکټر شمس ته اتاق تجارت، نو تاسو چې سبا نه مهله دا چې خپل یو مجلس وکړي، په کله چې تاسو له دغه مجلس په دې ورځو کې نو موږ باندې شو په خیر سره او ټول ته به دغه پیغام بیا لیدا موږ ورکو ستاسو خانه وب ته وسورسیږي چې ټول د مهاجرین چې راځي د زمونږ وطنوال د دوی باید عزت وشي، دوی قدر وشي او دوی سره کومک او مرسته وشي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو اجرائیه مدیر ډاکټر شمس ژمنه وکړه چې دوی به د ننګرهار ټول سوداګر له راستنیدونکو سره مرستو ته ژمن کړي.
سوداګر دې ته حاضر دي چې د خپل راستنیدونکو مهاجرینو ورونو سره هر قسمه کومک چې وغواړي ورسره به یې کوي انشاءالله.
مدني فعال او د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤل انجینر راحت ګل زیرمل په ملای امامانو غږ وکړ چې د قربانۍ د فضایلو تر څنګ د ولس راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستو ته هم چمتو کړي.
علما او باندې غږ کوم چې د اختر په مانځه کې د قربانۍ د فضایل چې کله بیانې، د دې قربانۍ فضایل دې هم بیان کړي چې د جلال آباد یا د ننګرهار اوسیدونکو خپل راستن شوي یا راستنیدونکو کډوالو ورونو سره هر راز مرستې وکړي.
د نندارتون په دوران کې یو شمیر مدني فعالانو له خپل وس سره سمې نقدي مرستې هم وکړي او پریکړه وشوه چې په ننګرهار کې ژوند خیریه ټولنه به مرستې راټولوي او په مناسب وخت کې به یې په راستنیدونکو کډوالو ویشي. د یادولو ده چې دوه میاشتې وړاندې په پېښور کې افغان قونسلګرۍ د خپل وطن ګل وطن تر نامه لاندې کمپاین پیل کړی و چې له مخې یې په لسګونه زره کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او ریپ دوه منی مایکیم درته یو شمیر ریپورټونه لرو د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د ترکیه او اروپای ټولنې ترمنځ پر اړیکو هم یو ریپورټ لرو. خو اوس هم 12 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د بونو چارواکو د دوی سیمه ته د قربانیو پر څارویو ټیکس لګولې دي. د شمالي وزیرستان دی اوسیدونکو د شنبه په ورځ په بونو کې د خبريانو د مرکز مخې ته د چارواکو د دیګام پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې دا پریکړه دی بیرته واخیستل شي. غنینو د دوی په وینا د بونو د ډیپټي کمشنر پر ضد بسړکونو تراووزي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی هم لا مشال رادیو سره په خبرو کې دا کار غیر قانوني بللې دي. د بونو ډیپټي کمشنر لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د شمالي وزیرستان د میرعلي او میرانشاه بازار د دوکانونو مالکانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې حکومت دی د دوی له سلام مشورې پرته د بیا رغونې کارونو پر مخ نه وړي. دوی وایي که حکومت په خپل سر دا دوکانونه جوړ کړي نو دا به هلته د ولس ترمنځ د شخړو او جګړو سبب وګرځي. د افغانستان د اورزګان والی وای ډیر ژر به هلته هغه سیمه له وسلوال طالبانو د پاکولو لپاره چنیز عملیات پیل کړي. محمد نذیر خروټی بیگا وویل ترینکوټ ته نږدې په ځینو برخو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. امریکا او روس د دې لپاره پر یو پلان سره سلا سوي دي چې په شام کې یو نوی اوربند رامنځته کړي او د سولې د پروسې بنیاد کړی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په جنیوا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب سره تر خبرو اترو وروسته کړی. د جان کری وویل دی باور لري چې کټولو غاړو په وفاداری د اوربند وکړ نو په شام کې به جګړه ودرېږي او دا به د بدلون لپاره یو مهم پړاو وګرځي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د اټمي ازموینې غندنه کړې او د دې هیواد پر ضد یې د نویو بندیزونو په ګډون د جدي ګامونو پورته کولو په اړه بحث پیل کړی دی.
د خبرونو لنډیزم له بوریوال کاکړ واوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته اوس احمد الله کتنه وکړي.
آج ورسپانې خپل اداریا 13 ورځ شوي د وفاقي کابینې په غونډه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوي د وفاقي کابینې په غونډه کې د اتل سنوکاتو منځوري ورکړې شو چې په کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده د 2010 کال مارچ میاشتې پورې وغځولې شو. ورسپانې لیکي چې پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو ته چې کوم ستونزې رامخې ده دي نو هغه دې حل کړی شي او پولیسو له هم پکار دي چې پی او آر کارډونه لرونکي کډوال دې نه ځوروي. لیکي چې وفاقي کابینې یو طرف ته د راجستر کډوالو د اسارتیا موده وغځوله او مقرر کړی شوی نیټه کې خپل ملک ته د لیږلو فیصله کړې ده. نو ښه به دا وي چې غیر راجستر کډوالو نه متعلق د هم یوه کوټلې پالیسي جوړه کړی شي چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت سره هم مشاورت وکړی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې غیر راجستر کډوالو ته د شناخت په توګه عارضي کارډونه ورکړی شي او لکه د راجستر کډوالو د دوی د واپسۍ لپاره هم یوه نیټه مقرر کړی شي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې کله په جمهوریت کې د انصاف دروازې بند شي نو د انتشار دروازې خلاص شي. وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو د جواب ورکولو په ځای د مختلفو منصوبو دوه واره پرانیسته کوي. ورسپانه لیکي چې پاناما اسنادو معاملې مخې ته راتللو وروسته اپوزیشن ګوندونه د پلټنو غوښتنه کوي او وایي چې د چا نمونه په یادو اسنادو کې راغلي دي نو پر ضد دی کاروایی وکړي شي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې نور وخت ضایع کولو په ځای د اپوزیشن سره په ګډه ټی او آر جوړ کړي او د دې معاملې پلټنې دي شروع کړي. ورسپانه لیکي چې دا وخت د روانو حلو زلو له وجې حکومت د عدم استحکام سره مخ کولو په ځای خبر دا وي چې راتلونکي ټول ټاکنې پاکي او رڼې کولو لپاره د ګامونه پورته کړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې جمهوریت مضبوطول د حکومت او اپوزیشن دواړو ذمہواری ده او دواړه د تیرو وختونو تجربات په نظر کې وساتي او هغه ګامونه د پورته کړي چې نه صرف جمهوریت لپاره خوي بلکې اولس ته ګټه هم ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن په نړیوال مطبوعاتو کې د برتانوي ورځپاڼې ګارډین او نیوزویک مجلې مقاله راخستې دي. ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې داعش په شام کې نه یوازې نیولې مځکه بیرته له لاسه ورکړې ده، بلکې وسلوال او حوصله هم بایللې ده. نیوزویک مجلې بیا په ازبکستان کې رامنځته شوي سیاسي بدلون یادونه کړې ده او پوښتنه راپورته کوي چې ازبکستان د یوازیني ولسمشر له مرګ وروسته پر کوم لور روان دی. پوروال کاکړ د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي چې په شام او عراق کې فعالې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش په دې وروستیو کې نه یوازې نیولې مځکه بیرته له لاسه ورکړې ده، بلکې وسلوال او حوصله هم بایللې دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې آیا دې وسلوالې ډلې ته د اوښتې پراخ زیان معنا دا ده چې د دې ډلې زوال پیل شوی دی او که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي د دې ډلې له پایله راهیسې اوس په لومړي ځل داسې سوي دي چې دوی اروپا ته نېغه لاره نه لري او نه هم د ترکی پولې ته څیرمه د دې ډلې تورې جنډې ښکاري، بلکې وسلوالې پر تېښته دي. د ګارډین په لیکنه کې چیرې د دې ډلې پر ضد عملیات همداسې روان وي نو لري نه ده چې یا د ډله به په شام کې خپل پاتې شتون هم له لاسه ورکړي. د ورځپاڼې په لیکنه بیا به داعش ته یوازې راکانو مشار او شمالي صحرایي سیمې ورپاته سي، له کومه ځایه چې په 2014 کال کې دې ډلې د خپلو خونړیو کړنو پیل کړی و. ورځپاڼه زیاتوي چې د روان کال د جولای له منځ راهیسې د یو منظم طریقې کار له مخې یا د ډله د ترکی پولو ته نږدې له ښارونو او کلیو څخه پر شا تمبول سوې ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي داعش ډله اوس داسې حالت ته رسېدلې ده چې د 2014 کال غوندې نوره د سیمې لپاره خطر نه ده. نیوزویک مجلې بیا په ازبکستان کې د رامنځته شوي سیاسي بدلون یادونه کړې ده او پوښتنه یې راپورته کړې ده چې ازبکستان د یوازیني ولسمشر له مرګ وروسته پر کوم لوري روان دی. مجله لیکي چې اسلام کریموف د ازبکستان لومړی داسې ولسمشر و چې تر 25 کالو زیاته موده پر دې هیواد واکمني وکړه او له مرګ سره یې یو دوره هم پای ته ورسېده. د نیوزویک مجلې په لیکنه اسلام کریموف په 1990 کال کې د ازبکستان ولسمشر سوی و او تر 2 لسیزو زیاته موده کې یې هلته پر سیاست واک ساتلی و. د مجلې په لیکنه د هغه د ځایناستي ټاکلو په بهیر کې شاید د دې هیواد حکومت د اسلامي سختدریزۍ او سیاسي اصلاحاتو په ګډون له یو شمېر ننګونو سره مخامخ سي. مجله زیاتوي چې د روس غوندې هیوادونه به شاید په سیمه کې د خپل نفوذ لپاره په ازبکستان کې له دې بدلونونو ګټه واخلي. نیوزویک لیکي امریکا او ناتو باید د افغانستان حالاتو او د ترهګرۍ پر ضد نړیوالې جګړې ته په کتو په ازبکستان کې حالات له نږدې وڅاري.
سیمه حالات او نړی مطبوعات پوریوال کاکړ وړاندې کړل. د اروپای ټولنې هیوادونو د ترکیې د شهریانو د مسافرت د ویزې په بندیزونو له اختلافاتو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي کېدای سي د دوی د هیواد او اروپای ټولنې ترمنځ د کډوالو په باب د یو اهمه پریکړه لیک د لمنځه کې د ځنډول کېدو مخنیوی وسي. اروپای ټولنې او ترکیې په دې اړه چې د دغه ټولنې غړي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ مخنیوی وسي د مارچ په میاشت کې یو پریکړه لیک لاسلیک کړی و. سهیلا حسرت نظیمی په دې باب د مشال ریډیو د انګریزي څانګې او خبري اژانسونو پر اساس جوړ کړی رپورټ وړاندې کوي.
ترکیه هڅه کوي څو د اروپایي ټولنې اندېښنه د پناه غوښتونکو او کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه لري کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کډوالو په باب د پریکړه لیک په اړه په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل یو ګډ تفاهم منځته راغلی چې د هغه پر بنسټ کېدای شي یوې عمومي پریکړې ته ورسیږو. مولود چاوی شغلو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له رئیس فریدریکا موګرینی او د پراختیایي کمیشنرۍ له رئیس یوهانس هان سره له لیدنې وروسته وویل دی په دې باور دی چې په دې درک سره کولی شو په ستونزو بری ومومو. د 3 میلیارد ډالرو لیږد چې په ترکیه کې د سوریایي کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا وعده شوي دي باید چټک شي او بیوروکراسۍ باید د خنډ په توګه مطرح نشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هر څوک باید پوه شي چې پیسې په کومه ځي. د کډوالو د بحران موضوع به د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې راتلونکې اونۍ د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې جوړیږي یوه له بنسټیزو مسئلو څخه وي. لبل اخوا د فرانسې او ایتالیې او د مدیترانې د غاړې د 50 هیوادونو مشران په اتن کې سره راټول شوي څو د کډوالو او د اروپا د مالی پورونو د بحران په اړه خبرې وکړي. ویل کیږي چې تر 1 میلیون زیات کډوال په غیر قانوني ډول له ترکیې نه یونان او له هغه ځایه د اروپا نورو هیوادونو ته رسیدلي دي. نور اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر هغه وخت کم شو چې د بالکان هیوادونو په خپلو پولو کې دیوالونه پورته کړل او د غراز له ترکیې سره پریکړه لیک تر اجرا لاندې راغی. خو ترکیه ګواښ کړی دی چې که اروپایي ټولنه د اکتوبر تر میاشتې په خپلو هوډونو عمل ونه کړي له دغه توافق څخه به ووزي.
تاسو رپورټ اوریدلی. اوس هم یو بل رپورټ تر اوسه د افغانستان حکومت او د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د شیراز د ښار د انتظامی پولیسو چلند غندلی او هغه د بشري حقوقو او نړیوالو کنونشنونو خلاف ګڼلی دی. د ایران د شیراز د ښار پولیسو د چرشمې پر ورځ یو شمېر افغان کډوال په اوسپنیزو قفسونو کې نندارې ته وړاندې کړل او د خپلو لاسته راوړنو په توګه یې په عام حاضر کې درولي وو. دغه عمل په ایران او افغانستان کې نیوکې راپارولې دي. په دې اړه به د یو ځل بیا پام وکړو د اوبخشي د سهیل حضرت نظیمی رپورټ.
د ایران د شیراز د ښار پولیسو د روان سنبلې د میاشتې په 14 نیټه د شیراز د ښار د پولیسو د حوزو د لاسترولونو یو نندارتون د 48 ساعتونو لپاره پرانیست. په دغه نندارتون کې ځینې هغه ضبط شوي شیان نندارې ته وړاندې شول چې د دغه ښار د پولیسو حوزو نیولي وو، لکه مخدر توکي، الکولي څښاک او غیر مجاز فلمونه. دغه راز په اوسپنیزو قفسونو کې بند سترګې تړلي افغان کډوال هم د لاسترولونو په کتار کې شامل وو. ایرانی پولیسو رسنیو ته ویلي چې 200 تنه بې اسناد بهرنیان یې نیولي او دا یې هم د لاسته راوړنو څخه یوه ده. د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د شیراز د ښار د پولیسو عمل سخت خندلی او د بهرنیو چارو له وزارت څخه یې هیله کړې ده چې موضوع د ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. د کډوالو د راستنیدونکو چارو موینه د شیراز د پولیسو د عمل بشری ضد او انساني کرامت ته سپکاوی وباله. میرمن عالمی پرون د ازادۍ رادیو ته په خبرو کې د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه څو دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. زموږ وزارت نه یوازې دا عمل وغنده، بلکې دا عمل د ټولو بشري حقونو د موازینو او په تیره بیا د 1950 کال د کنوانسیون او د 1960 کال د پروتوکول په تضاد کې بولي. زموږ وزارت د ایران د اسلامي دولت له چارواکو څخه غوښتنه وکړه څو دغه قضیه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان کډوالو او راستنیدونکو وزارت موینه د غراز د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه وکړه څو دغه مسأله د ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. د موضوع د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون خبرګون هم راپارولی. د دغه کمیسیون ویاند وویل د نړیوالو اصولو او موازینو پر بنسټ باید ایران له هغو کډوالو سره چې هغه هیواد ته یې پناه وروړې ده هغه چلند وکړي چې له خپلو اتباعو سره یې کوي. رفیع الله بیدار پرون ماښام له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دوی توقع له ایران څخه د یو اسلامي هیواد په توګه داده چې له افغانانو سره د اسلامي اخوت له مخې چلند وکړي او په څنګ کې د کډوالو په اړه ټول نړیوال موازین مراعات کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کله نه کوي د افغانانو سره چې په دې کې دا چې پاکستان ایران کې سيږي او په نورو هیوادونو کې وي زموږ دغه دولتونه غوښتنه داده چې سره باید د بشرپالنې په دود کړنې وکړي او د دې انساني کرامت خوندي باید وشي او د دې سره طبیعي چلند او د ښکېلاتو ستونزو سره باید مخامخ نشي.
د افغان د خبر رسولو شبکې هم د ایران میشتو افغانانو له ویب سایټونو څخه د دغه انځورونو د خبرولو پترس کې د ایران د پولیسو دغه اقدام د افغانستانیانو نندارتون د ایران په یو قفس کې په نوم نومولای دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې باب خبرګون نه دی ښودلی. د ایران د پولیسو د لاسترولونو په نندارتون کې د ځینو افغان غیر قانوني کډوالو ښودنې د سیاسي ټولنیزو شخصیتونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانیانو او افغانانو اعتراض راپارولی دی.
تاسو رپورت اوریدئ. افغان حکومت وایي که پاکستان د سولې او ترانزیت په برخه کې د ستونزو جوړولو ته دوام ورکړي دوی به هم منځنۍ اسیا ته د توکو د لیږلو مخه ونیسي. ولسمشر اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د برتانیې له ځانګړي استازي سره په کتنې کې ویلي چې پاکستان د سولې او ترانزیت په برخه کې همکاري نه کوي او نورې په ژمنو باور سخت دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د ښاغلي غني د خبرې په تایید سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي. محمد حدیث پردیس رپورٹ لري.
کته هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاړی کو کې ترنګلتیا کوم نوې خبر نه ده، خو خای د لومړی ځل وی چې ولسمشر غنی د پاکستان د نه همکاري په متقابل خبرګون کې منځنۍ اسیا ته د پاکستانی توکو د انتقال د مخنیوي خبره کوي. د پنځشنبه په ورځ ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیې له ځانګړي استازي وین جنکن سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د سیمې د ثبات او اقتصادي ودې په برخه کې له افغان حکومت سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د ولسمشر د وایان یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و در صورتی که پاکستان داره با شما همکاری نکنه، افغانستان هم همکاری های خود در رابطه با انتقال اموال
دیوی که پاکستان په یادو برخو که همکاری و نکلی، افغانستان به هم منځنۍ آسیا ته د پاکستانی توکو د لیک درالیک په برخه کې خپل همکاری کمه او یا هم بیخی قطع کړي. نړیوال د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او هغه ژمنې چې ځانګړي استازي وکړي هغه له افغانستان څخه د ښکارم لاتړ پیغام درلود. خغلی مرتضوی وی پاکستان نه یوازې د سولې په برخه کې له افغانستان سره رښتینی همکاري نه کوي، بلکې د ترانزیت په برخه کې هم افغانستان ته ستونزې جوړوي. که څه هم پاکستانی چارواکو تل دا ویلي چې په خپل هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته اقدام کوي، خو څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نوې ډیلي کې پر پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د وسلوالو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره لا ډیر کار وکړي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصر الله سانګزی وایي که څه هم پاکستان د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی، خو منځنۍ آسیا ته به د توکو د انتقال مخنیوی د دې لامل شي چې تر ډیره د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
پاکستان واړی مرکزی آسیا د خپل ستراتیژیک هدف په توګه، اقتصادي ستراتیژیک هدف په توګه د افغانستان لارې وکاروي. کېدای شي دغه اقدامات په پاکستان باندې لازم فشار راوړي. په تېره بیا په دې ورځو شپو کې په نړیواله سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه سطحه پاکستان تر ځانګړو فشارو لاندې ده. دا فشار هم کولی شي د پاکستان د لاسنیونو او لاسوهنو مخه ونیسي.
خغلی سانګزی وایي افغان حکومت باید له موقع څخه په استفاده او د با تدبیر سیاست په کارولو سره پاکستان دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې لاسوهنې بندې کړي.
د محمد حدیث پردیس رپورټ اوریدلې. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د شتو لخوا د بست په نوم یو رستورانت پرانستل شوی دی. د دې رستورانت پانګوال، اداره کوونکي، اشپزانی او ګارسونانی ټول شجی دي. ملالی بشیر د دې رستورانت له مشر او د شتو د استعدادونو د پرمختیا مرکز رئیس ماریا اکرمی سره مرکه کړې ده او په سر کې د رستورانت د نوم په اړه معلومات پوښتلې دي.
بوس نوم ولی نوم اخو دی ځکه چې دا یو تاریخي ځای په افغانستان کې او دا سمبول دا هغه په هغه ځای چې موږ رستوران یې ولیدی په همدغه شان جوړ شوی و او دا کوم شوی دلته یې کار کې د ټولې زموږ ټوله مینجمنټ ټوله کارونه د شوګې په لاس کې دي او دوی هغه شوی دی چې د تاوتریخوالو کار شوی دی. دا اوس دوی ته مونږ داسې یو ځای داسې یو محفوظه ځای مونږ جوړ کړی چې دوی هلته کار کوي او خپل ځان ته دا طریقې نه لاسته راوړي. دا یې زما یو ځانۍ خواهش و چې دا ښځه ټوله دوی ته وایي چې دا بد نوم په کې کېښودلی ده. د همدې وجې نه مونږ وغوښتله چې داسې دوی خپل ځان آینده کې داسې مطمئن اوسي چې دوی کولی شي چې خپل ځان، خپل ژوند او خپل فامیلي
او په رستوران کې د پنګونه یا سرمایه گذاری هم د شذو لخوا سوی دی، یعنی ستاسو لخوا سوی دی، نارینه نه دی پکې دخیل؟
نه نه نه، دا ټول زموږ لخوا شوی دی، زموږ دفتر نه او زیاتی په خپله انوستمنت ما په خپله کړی دی. خبره دا و چې موږ په خوا کې په دفتر کې موږ کیترینګ سرویس درلودل او دا موږ د وخت په شو چې دا ډېره ښه طریقه ده چې د ښځو ځوان ته و دوی ډېره ښه انکم پیدا شو. بیا موږ داسې څه وکړه چې داسې که چېرې موږ داسې یو ځای جوړ کړو، داسې یوازې نه چې دا ښځې به هلته کار وکړي، داسې نور فامیلي ته چې بس دوی اجازه نه ورکوي چې یو رستورانت ته به لاړ شي او ځان محفوظ وګڼي. په همدې وجې نه داسې دا رستورانت داسې جوړ شوی دی چې ډېره محفوظ ده او په انشاءالله ټوله فامیلی دا کولی شي چې ځان محفوظ وګڼي او په ډېر عزت هلته د دې مهمانداري به وشي او د خپل خوښه ته ځان ته به وخوري. د دې وجې نه دا ښځې لپاره ده، نارینه ته اجازه نشته. نه داسې نه ده، نارینه اجازه لري دوی نه نه اجازه لري چې خپل فاميلي سره راشي.
تاسو د خوندې چاپیریال یا د محفوظ چاپیریال خبره وکړه، نو دا چې د شوزو د خواڅخه د لومړی رستوران په کابل کې پرانستل سو، تاسو څومره فکر کوئ چې دا بس تاسو د پاره ستونزمن وي چې امنیت یې باید ونیول سي د دې ځای؟
خو خبره دا ده چې امنیت دولت هم ځان مسول ځان وګڼي چې ټول خلق ته به امنیت بهش راوړي. خو خبره دا ده چې هلته د امنیتي پوسته د هغه پلازا او د هغه ځای نږدې دي، او څه چې ټول باندې ټول هم خلق ته دي ممکن دي. اوس په کابل کې داسې څوک نه پوهېږي چې څه وخت چېرته او څه بس بد حادثه به وشي. خدای ټوله وساتي. خو مونږ هم نشو کولی چې بس د دې وجې نه بس خپل ژوند مونږ قید به وکړو. دا مشکلات لري، خو خبره دا ده چې مونږ روزمره خپل ژوند ته مونږ کار کوو، دفتر ته ځو او بل هر ځای چې ګوري سیف نه ده. خو مونږ نشو کولی چې بس خپل ځان خپل لاس بس بند کړو چې مونږ نشو کولی، هېڅ کار نشو کولی. په همدې وجې نه مونږ دا خبره ده چې او دا سمه نه ده. او زه مونږ یوازې د ښځې په سر نه ده، ټول خلکو ټول
معلومه خلک آیا دغه رستورانت خوشبین سي کې یاد هر کلی به ونه کړی.
ما خو چې او ډیر مثبت ریاکشن وایم او جوابونه مونږ ته رالېږلې دي، او خلک خو تر اوسه خوشحاله دي. ډېر کسان خوشحاله دي چې دا څه یو یوازنی ځای چې بس فاملي بس آرام ځان احساس وکړي، او دوی زموږ ابتکار ته تاسو ویل چې ډېره ښه او ډېره عزت ابتکار ده. په همدې وجه نه دوی هم خوشحاله دي.
د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې تر 40 غنټو پورې د ډاکټر لوري د ناروغانو کتل یو نوې وارد جوړ شوی دی. د پرانیست جمعې پر د صبح د روغتیا وزیر شارام ترکی وکړه، خو کله چې د هسپتال ته ورسید نو هلته ځینو خلکو احتجاج وکړ. تفصیل د شبری مجان پر رپورت کې.
خیبر ټیچنګ هسپتال یا کیټیچ پېښور ته د باجاول نه راغلي د رنزور خپلوان سره د اپریشن د سامان او داروګانو په احتجاج وو. او مشال لیډو تو ویل چې نن یې د مریض د اپریشن ورځ ده، ډاکټرانو په سحر د اپریشن سامان هم راغوستو، خولي اوس ولې اپریشن نه کوي او وایي چې د صحت وزیر د هسپتال په دوره دی اپریشن نن نشي کېدی.
دا چې زمونږ پېښنټ تقریبا 15 سال رالې چنن پرون رالې بیډ میټ کو ویل چې رستا سونه نمبر دی نن اوټي ته بوله په منګي غون میډیسن واخسته. اوس وچ منیسټر راغله یاري چې منګه پرېشنې نه کو نو چې منیسټر راغله نو آیا پرېشنې به بیان کړي.
هم په دې مقاده لندې کوتل نه راغله وکلن ماشومې ورور عبدالحق مشال لیډو ته ویل چې ردوی دا وړې خور د سترګې اپریشن لپاره په هسپتال کې ډاکټر دوی ته یو کال نیټه ورکړه، خو له دی وایي چې د ماشومې سترګې ډېر خراب ده او په دومره موده کې د دوی د ماشومې سترګې یا نظر هم ځای کې دي شي. نو پدې موقع خیبر ټیچنګ هسپتال ته راغلی د صحت صوبای وزیر شرام خان ترکه سمدستی د هسپتال مشر ته امر وکړو چې د ماشومې زر تزره ستونزه هوار کړي او د اپریشن نه کې دوه پخله دوی ویل چې غټ هسپتال دی نو داسې قسمه ستونزه او شکایتونه پکې خامخا راځي. ګوره ما سره په دستور کې هغه ډاکټران ناست وو د چا چې دا وخت ډیوټي نه وه او نه یې اپریشنونه روز وه، او زه په خپل نه غواړم او نه برداشت کوم چې په یو کار کې خلل یا خنډ جوړ شي. هر یو سرویس اولس ته ورکول کیږي، خو ولې نظام بدل شوی دی نو اولس خبر نه دی. او دا یو غټ هسپتال دی او ډیر خلکو ته شکایت ضرور وي، او اصل کې خلک پوهیږي نه. نو انتظامیه ته مویل چې د خلکو پوهېدو لپاره چې کوم اسانتیاګانې ورکړل کیږي باید هغوی د هغې نه خبر کړی شي، او د چا چې ستونزې وي هغه دې هم زر تر زر هوارې کړي.
جن کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کر
دا مریضانو او د دوی د خپل خپلوانو په هسپتال کې احتجاج په داسې وخت کې وکړو چې د صحت صوبای وزیر شرام خان ترکه په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ماشومانو لپاره نوې وارد او هم په دغه هسپتال کې د مریضانو د درملنې لپاره د 40 غنټو او پی ډی سرویس پرانسته هم وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو رپورٹ اوریدی په کوټه کې د اگست په اتمه په ځانمرګ برید کې د وژل سوي وکیل بازمت کاکړ ورور ډاکټر لال خان کاکړ اعلان کړی چې د وژل سوي وکیلانو د کورنیو د غړیو مفت علاج وکوي. نوموړي دا اعلان د جمعې په ورځ په کوټه کې د وژل سوي وکیلانو په اړه په جوړ سوي یوه غونډه کې وکړ. له ډاکټر لال خان سره مو مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د اعلان په اړه تفصیل غوښتی دی.
نو پاکی تقریبا گرد شہدا لوائکین راغلی ول نو زخو یما ارتھوپیڈک اور سپائنل سرجن یما ساتھین دا دولتی اسپتال کی کار کوم بلال میڈیکل کالج کی خودم از ماشام تین خپل پریکٹس کوم ڈاکٹر یما ولی خپل مورو شیتو ولی نو پدیس سلا کی ما خپل جذبہ خپل شی چې دا اتکین زو خپل وکیلان واسل دوا منشان وسره جرم د وکیلان له شتر تعلق لري. یا غسرہ ماول زه تهیات زوند پر زوند یم ما په پرایویټ سپټال کې یو چې یو واخه ته یو لا کراږي ته دوه لا کراږي دا ارتوپیډیک د سپاین کوم ماسر ریلیټډ کوم سپیشلټی دی هغه متعلق کوم بیماری د خاندان د شهید د خاندان ګروري کې پلاری کې موري کې خوري کې اولادي دا تهیات پر زه مف علاج کوم کبا کې راځو لکه چې له ځان پیسې کوم چې دا ول کې ځل ځان ورکوم.
دې ته به تاسو وسایل یعنی په څه طریقه کوي کبنه یوازې تاسو خپل کوم فیس دی یا هغه دی هغه به مافي
کله ما ته ول چې کوم شکم خپل وسایل چې ورکوم چات مجبور نه سم دی بیا ځما شه دوستانو د دې سره ان شاء الله هغه ما سره کې ماشي مثلا ودي ریسورسز نو ما سره مدد کوي ان شاء الله.
تاسو بهرحال خپل ورور بازومت کاکړم په دې پیښه کې وژل شوی وو. سوال دلته دا دی چې تاسو به د نورو سره هم وینئ راوینئ چې کومې کورنۍ څوک وژل شوی دي چې له هغه وروسته د دې پیښې وروسته د دوی چې کومې مخامخ خو جذباتي مسلې دي چې دوی جذبات احساسات خو بهرحال وي عملا د دوی مشکلات څه را پیدا شوي دي اوس
د نړۍ د پاروند کوم پروګرام لري پاکي د امان الله لانګو اکشنه ورور ولې مکه په معنا د تما د خلکو لپاره د زړه مال د وجود د لاره نه
یعنی د دوی مسله څه و دی الک څه بیان کو چې دوی ډوډۍ تاریا نه دي دوی بل څه ستونزې د مالی مسله څه ویل
دی ویل زمش په کور ګوګو بارانو کې چې وګړه څه چدلې نو د ما ورور لالي ول ما چې پلاستیک پکې راکې ولته شهو کې د بلاسمه تنخاره چې به را خور په چټ باندې بالا ګل واچي نو دا به وبنه راته چیږي نه ولما ورو تر ووش کال پوری سټډنټ په کار باندې پر اتر په باندې نشي سره له کلندر سره دا واول چې فلا په چینه د کوم سټډنټ هم د لاس په باندې چیزر په کوم څه خلک ډیر زیات متاثر دي باید حکومت زړه تر زړه د دې خپل اغت کم وڅ کیږي اگر لیف ورکی میجرټی ما چې واچلو په ځش پر فامیلی خاندان علاوه نور خاندان ماشام په ډوډۍ اړین دي.
دا و ډاکټر لال خان کاکړ چې د وژل سوي وکیل بازمت کاکړ ډور دی او دا اعلان کړی چې د وژل سوي ټول وکیلانو د کورنۍ د غړو علاج به ټول ژوند مفت کوي. له مشاله ډو سره خبري کولې. هم د زیارت پرز په کوټه کې د اگست په 8 نیټه پر وکیلانو د سوي بری دیو میاشت پرز خو هم د جنو زخمی قانون په هانو علاج روان دی. په بریټ کې د 85 وکیلانو په ګډون څلو راویا کسان وژل سوي او تر څلو زیات زخمی سوي. په ټپيانو کې ملک امین الله اډوکیټ هم خو نوموړي نیکمرغه ځکه دی چې تر دې لمخ هم له یو بل ځانمرګي بری ژوندۍ راوتلې دي. په د پاړم یو رپورت جوړ کړی. د اگست 8 نیټه دا او کال دی 2014 د اگست یو بل 8 نیټه دا خدا ځل کال دی 2014 د 2014 کال په 8 اگست ملک امین الله اډوکیټ د خپل وژل سوي پولیس ملګری محب الله داوی د جنازې د لمانځه نیت تړلې چې 14 وسوه. په دې کې د پولیسو د مشر په ګډون دیش کسان ووژل سو خو ملک امین ژوندی راووت. خو درې کال وروسته یو بل 8 اگست راغلی. ملک امین الله د کوټې سیول روغتون ته ورغلی چې د وژل سوي وکیل ملګری بلال قاسی چې یو غنټه لمخه وسلوالو وژلی د هغه مړی ترلاسه کړی. د اگست په 8 نیټه چې سهار له کوره راوتی نو ملک امین الله کاکړ اخبار ولوستی. د خپل وژل سوي پولیس ملګری محب الله تصویر ولیدی.
مستر شنو ته که زاتو پورت په چمنی کې اخبار کته د بت تشکر لګی درې ما چې څه شو کړه کې شیت شو درې کال خو د پرچی وای سره ست خو دا څنګه ټول ما کې ته ذکر راغلی.
ملک امین الله کاکړ اخبار ولوستي د وکالت جامع واغوستي او د یوې مقدمه په لړ کې عدالت ته ولاړی. چې د عدالت کوټې ته نه نوتې نو خبر راغلی د وکیلانو د اتحادیه پر مشر بلال قاسی وسلوالو ډزې کړي او هغه په سیول روغتون کې دی. ملک امین او پلسګونو نور وکیلان په لږ وخت کې هسپتال ته ورسېدل. دوی هلته سلا مشوره کوله چې د بلال قاسی د مرګ په غبرګون کې څه وکړي چې په دې وخت کې لوی چاودنه وسوه. له ده سره ولاړ باز محمد کاکړ او کهرشای ډوکیټ ووژل سو، خو د ملک امین یو لاس مات او د یو غوښ پردای پرې سوه. د ده په وینا د 8 اگست نیټه د ده لپاره خونړۍ او ویرجنه ده، او چې هر کال د اگست 8 نیټه راځي هغه به د ده لپاره له ځانه سره ویر او ماتم راوړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.